سلام د افغانستان په وخت ساعت 2 بجې شوې د ازلي راډیو څخه د دې ساعت یو ساعت خبرونه تر ډیره د مایکروفون ستاسو پروګرام ته ځانګړې شوې د خو تر هرڅه د مخه زمو چې په ویبسایټ خبرونه درته وړاندې کوم. ملګرو ملتو افغانستان ته د مرستو پر سوالو کې د بیړې غوښتنه کړې. د ایتالیا سرزم وایي د افغانستان په اړه د جیوشل سرمشیزه بریالی وه. د کاناډا سرزم وایي هیواد به یې 40,000 افغانانو ته پناه ورکړي. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې هر ورځ له افغانستان سره د مرستو وخت پای ته رسیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنری ویان بابر بلوچ پرون وویل چې ژمی پر رسیدو دی او په افغانستان کې میلیونونه خلک فوري بشري مرستو ته اړتیا لري. باید هیر نشي چې افغانستان د نړۍ په هیوادونو کې تر ټولو ناوړه بشري وضعیت لري. میلیونونه خلک عاجلو مرستو ته اړتیا لري. له 3.5 میلیون څخه ډیر خلک د ناامنیو له امله د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. ښاغلی بلوچ په کابل کې په یو ویډیو کانفرنس کې وویل که چیرې په افغانستان کې اړو کسانو ته سمدستي او پر وخت مرستې ونه رسیږي نو پایلې به یې ناوړه وي. ملګري ملتونه وایي په پام کې لري چې روانه اونۍ په افغانستان کې 60,000 کسانو ته بیړنۍ مرستې ورسوي. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش ویلي وو چې د افغانستان له نیمایي زیات وګړي یعنې شاوخوا 3 میلیونه خلک بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. د قطر د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان د کنګل شویو پیسو د ازادولو لپاره کومه څرګنده لاره نه ښکاري. د افغانستان بانک د شاوخوا 10 میلیارد ډالرو شتمني له هیواده بهر په تیره بیا په متحده ایالاتو کې کنګل شوې ده. د قطر د بندنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی پرون یوې غونډې ته په خبرو کې وویل په اوس وخت کې د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندل د دوی لپاره لومړیتوب نه لري خو د طالبانو سره د نړیوالو تعامل مهم دی. قطر په وروستیو ورځو کې له لویدیځو هیوادو غوښتي چې له افغانستان سره مرستې ترسره کړي. د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل وایي نړیواله ټولنه باید د افغانستان اقتصاد پاشلتیا ته پرې نه ږدي. میرمن مرکل پرون د شلو سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جیشل په آنلاین سرمشریزه کې وویل د افغانستان اقتصادي پاشلتیا د هیچا په ګټه نه ده. د پر طالبانو غږ وکړ چې د ملګرو ملتو ټولو ادارو ته اجازه ورکړي چې خلکو ته مرستې ورسوي او همداراز طالبان باید د نجونو او ښځو حقونو ته درناوی وکړي. میرمن مرکل څرګندونې د ایټالیا صدراعظم ماریو دراګي تایید کړې. ایټالیا د دې غونډې کوربه و. د ایټالیا صدراعظم وویل نړیواله ټولنه باید له طالبانو سره په تماس کې وي خو د دې په معنا نه ده چې طالبانو حکومت به په رسمیت وپیژني. د ایتالیا د صدراعظم ماریو دراګي د افغانستان په تړاو د جیشل فوق العاده سرمشریزه بریالی وبلله. دراګي پرون د جیشل یا د نړۍ د شلو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو د سرمشریزې په پای کې وویل
په ټوله کې به زه دا غونډه بریالی وبولم ځکه زه باور لرم چې دا لومړی ځل دی مشرانو د افغانستان کړکېچ ته څو اړخیز ځواب ورکړی.
د جیشل په سرمشریزه کې پریکړه وشوه چې له افغانستان سره 1 میلیارد یورو مرسته وشي. که څه هم طالبانو د افغانستان له اړمنو خلکو سره د دې مرستې هرکلی کړی خو دا مرستې د هغوی د حکومت له لوري خلکو ته نه ورکول کیږي. د کاناډا صدراعظم جستین ترودو پرون وویل هیواد به یې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته 40,000 افغان پناه غوښتونکي ومني. ترودو پر خپله ټویټر پاڼه ښکلي کاناډا 40,000 کډوالو ته هرکلی وایي او موږ پر نورو هم غږ کوو چې د کډوالو د ځای پر ځای کولو لپاره خپل ملاتړ چټک کړي. د کاناډا د مهاجرت د چارو وزیر په سپتمبر کې ویلي وو چې هیواد به یې تر 60,000 ډیر هغه افغانان ومني چې د طالبانو له لورې ژوند له خطر سره مخامخ. د افغانستان د هاکی فدراسیون وایي د کابل د تیرې اونۍ په یوه چاودنه کې د افغانستان د هاکی د ملي لوبډلې یو لوبغاړی نجیب محمدزی وژل شوی دی. اوس څرګنده شوی چې د کابل د عیدګاه جومات مخې ته په انفجار کې 5 کسان وژل شوي ملکیانو کې یو هم نجیب محمدزی و. د افغانستان د هاکی د فدراسیون رئیس مصطفی سعدات د هاکی نړیوالې خپرونې هاکی پیپر ته ویلي چې په یوه بده پیښه کې د یو لوبغاړي ژوند اخیستل شوی دی. نن د اسرائیل، عربي متحده امارات او امریکا جګپوړي ډیپلوماټان په درې اړخیزه غونډه کې رايوځای کیږي. تمه کیږي چې د ایران موضوع د دوی د خبرو په سر کې وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن به د اسرائیل او متحده عربي اماراتو له بهرنیو چارو وزیرانو یایر لا پیت او شیخ عبدالله بن زاید ال نیان سره خبرې وکړي. له اسلامي هیوادونو سره د اسرائیل د اړیکو ټینګښت هم د دوی د خبرو په اجنډا کې شامل دی. متحده عربي امارات، بحرین او مراکش لومړني عربي هیوادونه دي چې له څو لسیزو وروسته یې له اسرائیل سره ډیپلوماټیکې اړیکې ټینګې کړي دي. متحده ایالات چمتو دي د کورونا ویروس له امله له 19 میاشتو بندیز وروسته په نومبر کې خپل ځمکنۍ پولې پرانیزي. د نیویارک د ډیموکرات سناتورې کریسټین ګیلی براینټ دفتر پرون اعلان وکړ متحده ایالاتو پریکړه کړې چې له کاناډا او مکسیکو سره خپل پولې د هغو کسانو لپاره بیرته خلاص کړي چې په بشپړ ډول واکسین شوي دي. متحده ایالات یوازې له همدې دوه هیوادونو سره ځمکنۍ پولې لري. د متحده ایالاتو د کورنی امنیت وزیر الیجاندر میجر کاس دا پروګرام چې په اساس به یې د سیلانیانو په ګډون غیر ضروري سفرونو ته هم اجازه ورکول کیږي تایید کړي. تمه کیږي چې له کاناډا او مکسیکو سره د متحده ایالاتو د پولې د رسمي پرانست اعلان نن وشي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ملګری ملتونو په افغانستان کې
میکروفون ستاسو
پروگرام کې له افغانستان سره د میلیارډونو ډالرو په ارزښت د بشری مرستو پر اعلان خبري کوو. السلام علیکم. دا پروگرام تقریبا یو ساعت دوام کوي. د نړۍ د شلو لوی اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جیشل ډلې په پرونی آنلاین غونډه کې اروپایي ټولنې له افغانستان سره د 1 میلیارډ یورو ارزښت د بشری مرستو ژمنه وکړه. تیر میاشت بیا په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په کوربه توب له افغانستان سره د څه باندې 1 میلیارډ امریکایي ډالرو په ارزښت د بشری مرستو د ورکړې ژمنه وسوه. مرستندویو هیوادونو ویلي چې دغه مرستې به د طالبانو حکومت ته نه ورکول کیږي، بلکې د مرستندویو ادارو له طریقه به په افغانستان کې لګول کیږي او یا به هم په مستقیم ډول په دغه هیواد کې اړو کسانو ته ورسول سي. د پانتون استاد عزت الله پیژان چې په افغانستان کې له اروپایي ټولنې سره هم کار کړی د مرستو د ویش د څرنګوالي په اړه وایي.
دغه اصلا مالی مرسته موږ نه سو ورته ویلی، دا بشر دوستانه مرستې دي چې هغه د ملت او د ملت ترمنځ ترسره کیږي او هغه هم په خاصو شرایطو کې او په خاصو حالاتو کې چې یو دغو حالاتو څخه د جګړې حالات دي چې د جګړې د وجې څخه خلک وځپل سي، نو بیا ملتونه یا د هغه حکومتونه چې هغه په دغه برخه کې فعال وي او وس او توان لري هغه بشري مرستې د ملتونو سره ترسره کوي، نه د حکومتونو سره. دا اقتصادي مرسته نه ده، دا د سړکونو او د پونتونونو او د روغتونونو پر جوړېدو نه سره لګیدلای، دا یوازې هغه مرسته دي چې دغه خلک چې اوس د کم بحران او ناورین سره مخ دي د دغه حالت څخه اداخل وباسي او غوی ژوندې پاتې سي. او تر ټولو مهمه دا ده چې دا مرستې نقدي نه وي، دا جنسي او لوجستیکي مرستې وي. مثلا د خوړو مواد وي، کالي وي، مثلا خیمې وي او نور، مثلا د ترانسپورت په برخه کې داسې د سنتیاو د رامنځته کولو په برخه کې مواد وي او د هغو سره مرسته وي.
مایکروفون ستاسو پروګرام کې د بشری مرستو پر موثریت خبرې کوو چې څومره کولی سي په اوسنیو شرایطو کې چې په افغانستان کې اقتصادي او مالی وضعیت په خرابېدو دی له اړو کسانو سره مرسته وکړي. د پروګرام ملمنه مو د پخواني سناتور ګلالی صافی اوریدونکي کولی سي چې زموږ دوه نړیوالو شمیرو ته زنګ راووهي. یوه شمیره مو د 00 400 2 14 4 1 بل شمیره مو د 00 2 14 4 1 هغه ویدونکي چې د انټرنیټ اسانتیا لري کولی سي چې د پروګرام سټوډیو ته د سکایپ له لارې زنګ راووهي. د سکایپ آدرس مو د رادیو ټکی ازادي. میرمن ګلالی صفی خبرونې ته ښه راغلاست. لومړی پښتنه به دا وکړم چې څه فکر کوي چې دغه بشری مرستې چې له افغانستان سره ژمنې کیږي څومره کولی سي په اوسنیو شرایطو کې مرسته وکړي د اړو کسانو په لاسنیوي کې؟
ډیر مننه. اول خو تاسو ته او تاسو درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. زه اول باید ووایم چې مننه کوم د اروپایي ټولنې نه چې په دغه اساس وخت کې بشری مرستې افغانستان ته وکړلې. ایله منده یم چې دغه مرستې په ښه توګه خلکو ته ورسیږي. او مهمه خبر دا ده چې دا مرستې باید هغه چا ته ورسیږي چې هغې واقعا مستحق دي. دا چې په څه شکل باندې رسیږي دا هم یو سوال دی، ولې چې که چیرې دغه مرستې افغانستان ته راځي د دغه مرستو د توضیح دپاره یو آرامه یا یو روښانه فضا پکار ده، د دغې مرستو د رسولو دپاره یو ښه امنیت پکار دی چې توضیح کې یعنی کوم نامي مستره نشي. او دا مرستې باید هغه چا ته وشي چې حتی په لرې پرتو سیمو کې دي. متاسفانه موږ په دې شل کالو کې جګړې او نامنۍ دونه ډېرې وې چې کله مرسته چې به کېدلې په هغه ځای ته به رسېدلې چې هلته لاسرسی وو. زه ایله منه یم چې اوس چې نسبتا نسبي امنیت دی لرې پرتو سیمو کې ټولو ته هغه چا ته چې مستحق دي مرستې وشي.
بلې، تاسو یادونه وکړه چې دغه مرستې باید په سمه توګه ورسول شي. سمه توګه یعنی څه؟
سمه توګه دا ده چې په دې کې فساد نشي. مثلا مهمه دا ده چې هغه څوک چې واقعا مستحق دي هغې ته ورسیږي. موږ متاسفانه په تېرو کې داسې شواهد درلودل چې په لیستونو کې به داسې کسان شامل وو چې هغې اصلا مستحق د کومکونه وو. دا باید یو خاص پروګرام ورته وسنجول شي، ډېر جدي باید تعقیب شي. البته اوس چې حکومت د طالبانو په لاس کې دی، د هغې همکاري ډېر ضروري ده. که چېرې دوی همکاري ونه کړي ممکن دی چې بیا هغه مفسد خلک وړاندې شي او دا کومکونه یعنی سو استفاده ترنه وشي. دا یوه مهمه خبر ده. بله خبر چې زه ترنه ډارېږم دا ده چې هغه مصرفونه چې کېږي که دا مستقیما خلکو ته ونه رسېږي د بل چا د لاسه وشي، دلته به هم یعنی ناوړه ګټه د دې ستونزو نه د دې مرستو نه به ناوړه ګټه وشي. ایله منه یم چې دا مرستې مستقیم افغانستان ته راشي او د افغانستان په منځ کې تقسیم شي، ځکه چې داسې ګنګوسي دي چې ګویا د همسایه هیوادو د طریقه دا کومکونه افغانستان ته کېږي چې دا به یو زیاته برخه به دا هیوادونه خپل د خدماتو په نوم یا هر څه چې ورته ووایي د هغې په نوم به خپل ځان ته اخلي. زه ایله منه یم چې دا مرستې مستقیم افغانستان ته اول وشي، خپل افغانستان خاوره کې وشي، او بیا د دې په توزیع او طریقه کې توزیع او تقسیم کې باید جدي جدي نظارت وشي.
بله، تاسو
مشکل داده
وبخښئ، د مستحقو کسانو یادونه وکړه. په افغانستان کې هر سړی ځان د دغو مرستو مستحق بولي، په دې برخه کې څه پیشنهاد کوئ چې کوم میکانیزم په پام کې ونیول
شي؟ بله، متاسفانه افغانستان کې خصوصا اوس چې زیاتره خلک اوزګاره دي یا دا چې لارې تړلې دي قیمتي ډېره ده، پوهېږم چې تقریبا اکثریت مستحق دي. اما بیا هم داسې موږ تجربې لرو چې مثلا هغه څوک چې واقعا هېڅ مستحق نه وغې هم ترنه برخه اخیستله. دا کومکونه که ښه توضیح شي او غټه لاسته راوړنه به وي مستحق ډېر دي. اوس پوهېږم چې د 500 ډېر خلک د فقر ژوند تېروي او دوی ته باید مرستې ورسیږي. اما بیا هم په کې یعنی درجه بندي وشي چې اول مستحق خلک څوک دي او دوهم څوک دي. بله خبره مهمه دا ده چې یوازې د مرستې ورکو دی خو دا مرسته نه ده. موږ ګورو چې څونه صحي مشکلات دي، یعنی ماشومان څونه مهمه دي، د ماشومانو تغذیه څونه مهمه ده، څنګه موږ وشو کولی دغه
کومکونه مثلا. اوریدونکي نړیوال شمیرې ته زنګ وهلې، بخښنه غواړم چې تاسو خبرې قطع کوم، ځکه چې د دوی مصرف کېږي. یو څو اوریدونکي راخلو بیا وروسته تاسو ته راځو. اوریدونکي خوست نه زنګ وهلې، مهرباني وکړئ ستاسو آواز اورو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني.
اول خو همدغه مشرانو نه باید پوښتنه وشي چې دغه موږ دې مرستو ته برابر کړو. همدغه وکیلان، همدغه د دې کلو اردوګانو قمندانان، د دې لیواګانو همدغه وکیلان، همداسې غټ غټ دا خلک چې نن په دې اروپایي ملکونو کې ناست دي، همدې خلکو نه باید پوښتنه وشي. دغو موږ مرستو ته سم کړو، دا غلو د آرام خورو دغو موږ مرستو ته سم کړو. دې نه باید پوښتنه وشي چې دوی ورته هلته آرام کېناستل.
بله، په اوسنیو شرایطو کې چې په افغانستان کې بې وزلي هم زیاته سوې، دغه مرستې اړو کسانو ته دغه مرستې باید څنګه ورسول سي؟ ستاسو پیشنهاد څه دی که په لاین کې یاست؟ اوریدون کی تماس را پریساوی بل اوریدون کی تا ورزو میربانی و که ازادی راژیو دا مایکروفون ستاسو پروگرام دا بشری مرستو درستو لپر لار چارو خبری که و میربانی و که ستاسو آواز او رو
او را مگران او را دا ایلمن و لحظ ستاسو را بخبوری که ما اوناو چیستر دا مرد برابر باز که وی دا مرد چیستر دل ترازی دا مرد تا نرسیدی دا خلق ترکیدی
بلی مخکې هم خلکو شکایتونه کول چې مخکنی حکومت چارواکو ته رسیږي ستاسو نظر هم واوریدل سو بل اوریدونکو ته ورزو هغه هم پلین کړی مهرباني وکړئ ازادي راډیو د ستاسو آواز اورو
هلو سلام علیکم
و علیکم السلام ربانی
زخو سلامون احترامات تاسو استاس بیمت ورمی کم نکاتی سوالات نخبر کم تجاز سوالی نا
استاس پا ولایت کی استاس نظر سده چه ارو کسانو تمرستی باید سر دول ورسول سی
ما خود پا نظر بانجا خود آقا مخ خیر حکمت را چه مثلا مرسل گدلی یا غیب دا سو سبه زند با دولی اکلی خلق دور دولی که چه تا دقا وست برسی مثلا اعلان شی بیجی دقا طالبان سر همکاری وشی نو انشاءالله طول خلق تا با داخل حق ورسی گیزه که طالبان دا چکار نبیجی مثلا چه حق اخلی نو که چوته دا موسیق لره دا شی توزیع کی شاید دې کې درغلی راشي دا شی سمو نه راشي کې خلکو ته دا کوم کومک شه
د تاسو نظر هم ووریدل سوبل اوریدون کې پلان کې د دوی ته ورزو دوی نظر به وورو بیا به د پروګرام ملمنی ته وخت ورکړي چې هغه هم خپل نظر څرګند کړي
سلام علیکم
و علیکم السلام ربانی تاسو آواز اورو
زه د ولایت خبره کوم لوګر نه د ما نظر خدا دا شی دا غلره یو ولایت وته دې نقد ډالر ورکی او دې کلی ملاده ته خبر کی بس ورا دغه دغه خلار ده او دغه د کابل کې چې دی د شاوخوا چې دی واره خطر نه یغه ته د مواد واخلي خو دلته د افغانستان کې ورته واخلي په انډونیزیا نه چې راوړي بیا ډیره کرایه ته مصرفيږي دا یو په دوه مونږ ته تمامیږي دلته د لانډه سودا او ته وچو خلکو ته د ورکی دغه نه نظرو
ډیره مننه ستاسو نظر هم ووریدل سوبل اوریدونکو ته ورزو چې مصرف زیات ونې سیمه ربانی او که ازادي راډیو ده
السلام علیکم شاہ محمد سیدی صاحب
وعلیکم السلام ربانی وکي
کشمیر خان زرمل والیم د خیبر پختونخوا هری پرنم هری کنیولې د سلامونه او نیکه هلی تاسو او محترم اوریدونکو ته ملمنه ته وړاندې کوم
وعلیکم زرمل وال سمیر ربانی
د ما په نظر باندې خدا مرشتي شې دی په دې کې باید امارات اسلامي افغانستان د طریق نه په ویشلی شي دا به ډېره ښه یو خبره دا ده او بل په دې کې دا د میلمنې نظر هم زه بیا وروسته غواړم دغه په دې کې باید ډېره پاملرنه وشي هغه خلکو ته چې هغه مستحق دي دې شي د هغو سره کومک وشي یو خو دا ملکان چې دي تر کومه ځایه چې زه معلومات لرم ملکان خو اول خپل ځان ته برخه برابره چې یا یې خپلو خپلوانو ته چې د هغو نه خو زما په فکر باندې ټویه ده دا خبره او بله خبره دا ده چې په دې کې دا دې جماعتو ملا امامان چې دغه ډېره غټه ونډه لرلی شي ځکه لپاره د دې غوسه د مشتهق کسان مکمل دا کلی ټول ورته معلوم وي یو خبره دا ده او بل په دې کې باید صالح صاحب ډېره پاملرنه په دې کې وشي دې کې معیوبین دي معلولین دي او هغه کونډې بې سرپرسته دي چې هېڅوک یې نشته باید دغو سره ډېره کومک وشي او د دغو په باره کې ډېر باید څېړنه وشي چې داسې نه شي
ډېر مننه ستاسو پیشنهادونه هم واوریدل سول بل اوریدونکي هم پلاین کې د دوی ته ورزو مایکروفون ستاسو پروګرام مهرباني وکړئ ستاسو آواز اورو
السلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني
دا مرسته په دې شکل چې د پاکستان خبرې کوم کوار لګره په د جماعت امام ته سواله شي کاغار سور غلط شي هغه غریب خوار کلی کې پیژني ار کلی کې د خپل کلی جماعت امام والا ته جواله شي مولا امام ته او ان شاء الله د شي صحیح به توزیع کی او کدی خټو خرو ته ور کړی دا غړ خټو ته والا ک روپین ته وی نه روپی کې بس یواله دي ته کی پنځه اسانی وجب کیا چی ار کلی کې د مولا امام ته والا شي
ډېر مننه تاسو وړاندې زه هم ووریدل سو بل اوریدونکو هم په لاین کې د دوی ته ورزو مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده
دلاور خبر کوم لوګر نه
دلاور سمیر بانی
دا طالبان موږ دا خواسته دا قیمتي ورس پر د اوش تر چې دل دا ډیره قیمتي ده او ورسه ډیر قیمت دی به چې دا خ جنسونه لګردانه کی د دکاندارانو ته نرخنامې ورکی نو هر څه ډیر قیمت سوی دي.
ډیر مننه د پروګرام ملمنې ته ورزو پخوانی سناتور ګلالی صافی را سره دا وبخښي چې تاسو منتظر پاتې سوی. ځینو اوریدونکو له تاسو هم د نظر څرګندولو غوښتنه وکړه. مخکنی خبرې ما قطع کړې، بښنه غواړم، بیا هم کولی شئ چې تاسو خپلو خبرو ته ادامه ورکړئ.
ما هم د خلکو نظر واورېده، په دې کې داسې ډېر منطقي او ډېر زما په نظر ډېر واقعا ښه نظریات د خلکو هم وو. هغه مواد چې اخیستل کېږي هغه باید د نږدې سیمو نه واخیستل شي، خصوصا البته اول وطني مواد وسیږي، دا باید افغانستان اقتصاد ته هم کومک وکړي. ډېر ښه معقول نظر و. او هم دا چې په څه رقم باندې تقسیم شي، متاسفانه مونږ په دې شل کالو کې په دې تقسیماتو کې دونه ناوړ تجربې لرو چې حتی زه خپل د کلي په هغه قریادارو په دې مشرانو باندې باور نه لرم. زه خپل تجربه ته سوال لشم چې کله چې به کومکونه راغلل، ما به نور ځای کې نه شم. خپل دوستان ته مې تلیفون کښې ته رسېدلي، بیا بال د هغې نه به مې سرچپه تلیفونونه کول، د ولسواله پورې به مې خبر رسوله. کومکونه معمولا د پورته نه قطع کېدل، کمېدل، خپل منځو کې تقسیمېدل. اول به قومندان ولسوال کښې نه اخیستل، بیا به حتی د کلي قریادار به هغې کښې خپله برخه واخیستله. خلکو دغه اوس چې داسې یو مشکوک نظر لري، دوی واقعا برحق دي، ولې چې دا د فساد کړۍ دونه په افغانستان کې قوي وه چې د فساد لاره خلکو ته نه معلومېده چې دوی په کوم رقم باندې دا کومکونه خپل ځان ته واخیستل. دا خلک ټول حق لري، دا خبرې چې کوي دي بالکل برحقه دي. د پورته نه تر کښته پورې مواد یا کومک یا هر شي چې راته تېنه هر چا خپله برخه اخیستله. اوس د دې دپاره چې دغه واقعا په دغه سختو شرایطو کې خلکو ته کومکونه وسکي، باید جدي او کنترول د دوی باندې وسي. باید هر شی چې تقسیمېږي یا هر څومره مقدار چې تقسیمېږي تر اخره پورې باید هغه وڅېړل شي چې کوم ځای ته ورسېده، د چا ته لاسه پورې ورسېد. آیا دا د کومکو کومه مړۍ ډوډۍ د غریب خلکو په دسترخوان ورسېده که نه؟ دې ته ډېر یو لوی زحمت پکار دی، اسانه خبره نه ده. د خلک په دې غلاو په دې چورو په دې برخه اخیستلو اموخته شوي دي. نو امیدواره یم چې د حکومت چې فعلا په افغانستان کې دی دا هم خپله برخه د توضیح په وخت کې ولري. البته چې ویل کېږي چې د دوی لاس کې نه ورکوي، وختي چې لاس کې نه ورکوي اقلا دوی باید جدي نظارت خپل وکړي. او زما په نظر چې یوه ښه لاره او طریقه دا ده چې د ابتدایي مکتبونه د دې ماشومانو د تغذیه دپاره باید یو مقدار ورته اتمن تعین کړي. مثلا د ماشومانو د سوی تغذیه، ماشومانو د خوراکه دپاره باید یوه برخه پکې تعین شي. د صحت په برخه کې باید دا ډېر پاملرنه وشي. او دا خلک هم دا توقع باید ونه کړي چې هر چا ته نقد لسرپۍ یا $100 په لاس کې ورکړل شي. دا به ډېر یوه جنجالي پروسه اوسېږي. اما دا خوراکي مواد چې تقسیمېږي باید ډېر یو صحیح میکانیزم ورته وسنجول شي. مشکل دا دی چې که ډېر دا لوی بین المللي مؤثر دی کښکل کېږي او د دې مامورین د دې ځای دغه ځای پورې ځي، د دې خرچه ډېره جګه ده، د دې مصرف ډېر جګ دی، د دې معاشات ډېر جګ دي. دا به زیاتره دغه په معاشاتو په دې مصارفو به مصرف شي چې د دې یو میلیارد نه شاید یو بر څلورم زه به افغانستان ته ونه رسېږي. هیله من یمه چې کومکونه که هر رقم باندې کېږي باید په محل کې خریداري وشي، اول افغانستان کې که فرضاً د موادو کمی په افغانستان کې په دې نږدې هېوادو کې لکه ازبکستان، ترکمنستان یا مثلا پاکستان، ایران، چې دلته ایران خو مشکلات لري، هلته تسپېږي چې تحریمونه دي شاید مشکل رسېږي. خصوصا مونږ په پاکستان، ازبکستان، ترکمنستان او تاجکستان کې خریداري که یعنی لومړی باید د افغانستان مواد خریداري شي، بیا ورپسې د ګاونډیانو. نو
تاسو ما نظر دی مشکل پروسه ده درلوده چې دغه مرستې طالبانو ته نه ورکول کېږي؟ نو که طالبان پر افغانستان واکمنان دي او دغه مرستندوی ادارې له خپلو چینلونو په دغه هیواد کې لګوي، د طالبانو رول څه کېدلی سي؟ یوازې به نظارت کوي که فکر کوي چې په آینده کې ممکن د نړۍ چلند ورسره بدل سي؟
نو دا خو باید نظارت وکړي. طالبان رول که ورته که پیسې لاس کې ورته نه ورکول کېږي، که کومک یې لاس کې نه کېږي. اوس فعلا خو مونږ او تاسې یو حقیقت سره مخ یو چې دوی اکثریت خاوره په لاس کې ده. وختي چې اکثریت خاوره په لاس کې ده، د دوی پوره اختیار په دې منطقه کې شته. دوی کولی شي هر فرد نظارت کړي، دوی کولی شي د مرستې
تعقیب کی د دې توزیع به تعقیب شي چې چیرې توزیع کیږي څه رقم توزیع کیږي او دغه راپور باید اصلا د دې وظیفه ده چې دغه راپور باید واخلي او بیرته دغه مرستندوی مؤسسات سره شریک کی ولې چې مؤسسات کده پردي ملکونه ځي هغونه بلدتیا په منطقه کې نه لري ممکن دی چې اغوا شي ممکن دی چې په سمه لاره باندې دا توضیح کېږي اما دا د حکومت هماغلته چې دوی په محل کې دي د دوی وظیفه ده چې دا باید وڅېړي تعقیب یې کړي کنټرول یې کړي او که چیرې په کې د ناخوالې اوسېږي که چیرې په کې فساد اوسي باید ډېر زر دوی په لاس په کار شي او هماغه توضیح کننده یا هغه مرستندوی مؤسسات باید په جریان کې پرېږدي زه فکر کوم که د زه حق نه لري کله د دې پلاس کې ورکول کېږي نه دا یو خبر ده دا چې د کنټرول حق لري د نظارت حق لري د سمه توزیع حق لري چې باید نظارت وکړي او حتی دا چې د حق لري د دې وظیفه ده چې باید د مرستې په سمه توګه خلکو ته وویشل شي یعنی خوشحالي خلکو ته ایجاد شوې ده چې یو مرسته شته موږ ته خوراکي مواد ډېر قیمته شوي دي د سون مواد ډېر قیمته شوي دي تاسې وګورئ د متاسفانه چې ژمی هم راتلونکی دی که په دا رقم باندې اوسي موږ به شاید ډېر یو جدی ناورین سره مخامخ شو او خصوصا د ماشومان ژوند ته خطر کده د خلکو ژوند ته خطر کده د خزو برخه دلته ډیره مهمه ده متاسفانه موږ د بل ستونزې سره چې طالبان موږ مخامخ کړي چې د خزو کار نه کول دي چې د خپل یو لوی ستونزې ده ډیر موږ مایندې خواندې شته دي چې د کور نفقه په غاړه و او دا اوس دې کار نه کوي دا نفقه د دې رقم تمویل شي د تبعید جدي پاملرنه وشي
بل د طالبانو په تیر حکومت کې هم ګڼو حکومتونو او مرستندویو ټولونو له هغه نظام سره تعامل نه درلود هغه وخت دغه ډول بشری مرستې څه ډول ویشل کېدلې فکر کوي چې هغه وخت دغه ویش موثر و
زه فکر کوم چې ویش متاسفانه هیڅ وخت هغه رقم چې باید وسیږي اسې نه و ما خپل شخصي تجربه ده اما هسه چې بعد ورونو وویل چې زورواکو د دینه باندې اخیستل هغه چا چې کار کوونکی و هغه تیر موږ خپل سترګو لیدلی حال دی چې هغه چا چې هیڅ شی په بزاد کې نه درلودل وروسته د څو کالو په یو مسا کې کار کوو یا په حکومت کې کار کوو دی د بنګلو او د زارو سی د زارو د یعنی د پیسو خواندان شو خدا معلوم در حلال پیسې نه وي د نړی پیسې ولی پر دی حلال لاره باندې نه پیدا کیږي کومګه دې سرمایو ته وګورو کومګه دې قصر ته وګورو کومګه دا ژوند ته د خلکو په داخله افغانستان ته بیرون وګورو مې چې دې ورور یو ورور ولی چې وزیران وکیلان په څوک دی وو د وکان وکټ وی مونږ داسې وکیلان مونږ داسې وزیران داسې رئیسان لرو چې اوس په اروپا کې په میلیونو ډالر باندې کورونه اخستې دي دی مونږ داسې خپل همکاران خپل په سترګو لیدل حال مې چې ګورم او تعجب کوم چې هغه ماش چې مونږ په څو کالو کې اخستې دا ټول ماش ماشات کې هیڅ مصرف نکو یو برسلور مې ست دی د یو بنگلې قیمت دی معلوم ده دا فساد په لوړه کچه وو او همدا د کومکونه هم همدغه مفسدو خلکو استفاده کوله همدغه بې اعتباري همدغه د خلکو یعنی په شک سترګو باندې لیدل د دې بالکل حق دی ولې چې دا شل کاله دا تجربه ځان سره لري نو زه لمه نه یم چې اوس چې نوی سیستم دی او داخل ځان ته سپیشلی وی ایلمنده مې چې واخان ځان ثبوت کی او موږ به وګورو چې دا یو میلیارډ ډالر چې وایي معلوم ده دا یو میلیارډ باندې افغانستان ته بیرته نه رسیږي ولې چې مرستندوی او مسی دې خپل وړاندې لري اخر هر مقدار چې رسیږي دا باید یو خوب سمه طریقه یعنی تقسیم شي او مکمل جامع راپور برته مرستندوی وادو ته ورکشي څو دا چې د دې اعتبار هم په دې مرستندوی وادو کې ډیر شي په آینده کې موږ وشو کولای افغانستان ته نور مرستې هم جلب شي
ډیره مننه مایکروفون ستاسو پروګرام دی چې له افغانستان سره د میلیارډونو ډالرو په ارزښت د بشري مرستو پر موضوع خبرې کوو د اوریدونکو نظریات هم راخلو چې دوی څه فکر کوي چې دغه ډول بشري مرستې اړو کسانو ته څه ډول رسول کېدای شي په یوه وقفه پسې اوریدونکو ته ورزو
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
په الله دې سزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته اخیستی نسونه نسو مړوله و دوی ته کالي کولای شو په څه شی کوو
د غاسبین درګر د لګې د شیخ مصر صنعتي پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي راډیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
په افغانستان کې د ماپښین دوه نیمې بجې دی. مایکروفون ستاسو پروګرام دی. د بشري مرستو د ویش پر موضوع خبرې کوم. ځینې اوریدونکي په لاین کې د دوی ته ورځو، د دوی نظریات به واورو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو د ستاسو تماس رخصتوي.
تاسو سلام رور او ملمنو ته سلام او اوریدونکو ته ازادي راډیو کارکونکو ته احمد همدرد در په اړه کې لغمان
همدرد سره مهرباني.
ما خو دغه پښتنه دا کنه چې دغه کومکونه به ډېر زیاتې او که دا کومه ګراني چې دلته روانه ده او دا نرخونه ټیک شوي دي دا به پېنه ډېرې که نه، نو زه دغه وایم چې دا مرستې مخې دي چې اوسې خو باید چې هم داخلي مشران او هم نړیواله د دې قیمتو په باره کې څه کومک افغانانو سره وکړي. دا خو ورځ تر بلې کومک خوار چاته نه رسېږي او قیمتي تر هر سړي پورې رسېدلې ده. بس دغه مې پښتنه وه.
ډېر مننه ستاسو نظر هم واوریدل. سب الله اوریدون کای کپلنګ کی دوی ته ورزو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو د مایکروفون ستاسو پروګرام له افغانستان سره د بشري مرستو پر موضوع خبري کوم. اوریدون کای پلنګ کی دوی ته ورزو. مهرباني وکړئ.
السلام علیکم. ناراض بشمن ولایت څخه تاسو سره د ټلیفون پر لیکم.
وعلیکم السلام.
په مشخص ادرس لمنه بخښنه غواړم د خو د بیان ازادي نه ته موږ د ملګرو ملتونو څخه ډېر منندوی چې د امریکا د افغانستان سره کوي. د امریکا باید په شفاف ډول سره اوسي. تکلوبه په فساد بشکې ونیسي لکه څنګه چې په تېر دولت کې تکلوبه په فساد بشکې کېده. شل کاله کېږي موږ وژل کېږو زموږ پر دښمنو چا د ملم پټۍ نه دی شي. پر دغه نظام باندې موږ قرباني وکړې چې دا د ملت په وینه جوړ شوی دی. دغه مين چې دوی نه ساتو ولست برکت نه استي. دوی باید
ډېره مننه اوریدونکی و له هلمنده. بل اوریدونکی که په لین کې دوی ته هم ورزو، د دوی نظر به هم واورو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو د مایکروفون ستاسو پروګرام.
سلامونه مې قبول کړه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
مهرباني.
تشکر. واقعاً اول خو موږ د متحد څخه او د اروپایي اتحادیې څخه موږ باید تشکر وکړو چې په ډېر سخت حالت کې د افغانستان د خلکو لاسنیوی وکړي، که مسلم دی که غیر مسلم دی. زما نظر دا دی چې دغه کومکونه چې راځي باید په دا رقم تقسیم شي چې خریداري یې په داخل کې د افغانستان وشي، لکه د صافي خور چې وویل. او بله خبره دا ده چې دغه کومکونه باید د پاکستان د طریقه تقسیم نه شي. ولې پاکستان بار بار زموږ ویني چې شلي دي، زموږ د نامه څخه، زموږ د مهاجرت د نامه څخه سوء استفاده کړې ده. نورو ګاونډیانو سره باید خریداري وشي. او بله خبره دا ده چې دغه کومکونه چې تقسیمېږي اوس هم هغه پاسد کرداران، هغه پاسد رئیسان او هغه پاسد منشان په کریو کې قرار لري، حضور لري. او بعضې چاپلوسه بعضې ملایان هم د هغو سره ملګري دي د مساجدو. زما په نظر چې آیات راشي خپل سروې وکړي او د امارت عسکر ورسره وي. امارت دا قدر کولی شي چې ترې کنترول کړي او امنیت یې ونیسي او نظر دې وکړي. نور خوستې چې ګولې ولې دا پیسې د دوی په لاس نه ورکول کېږي، چې آیات راشي خپل آیات سروې وکړي، کور پر کور وګرځي، د غریبانو سروې وکړي. بیا نو زه هیله من یم چې دا کومکونه او مسالو خلکو ته ورسېږي.
ډېره مننه ستاسو وړاندیز او پیشنهاد واوریدل سو. یو اوریدونکی د سکایپ له لارې راسره دی. مهرباني وکړئ ستاسو تماس رخصه باید خپل نظر سره شریک کړئ.
مننه. السلام علیکم. لکه افغانم د کندهار ولایت تر سره په تماس کې هم تاسو ټول اوریدونکو ته سلامونه.
وعلیکم السلام. مهرباني.
مننه. دغه د نړیوال د مرستو په کله بدون د دفتر هم دلته په ټول افغانستان کې مخکې که څه مرستې راکړلې هغه دلته ملکانو تر ډېره خپل کور ته وړلې، خپلو خپلوانو باندې ویشلې، یا پر شناخته خېلو ویشلې. اوس چې کومه مرستې کېږي خو وادي وایي حکومت یې موږ نه ورکوو. مثلا موږ مستقیم خپل خلکو ته رسوو. دوی خو خلک نه پېژني چې کوم یې مستحق دي، کوم یې نه دي مستحق. نظارت څانګه باید د اسلامي امارت و حکومت ته وسپارل شي چې نظارت یې هغه وکړي. دغه تېر کاري صاحب چې کومه خبره وکړه چې مثلا نظارت باید دی و کی دی خپل سروي چې کوي کله د دې عسكر به در سره یې هغه نظارت وکي کاغه نظارت ونه کی فکر نو کوم چې دا جګړه مون خلکو تر ورسیږي ولې هر وخت تل تم سره غلي دي هغه پر خپل لغه وي شلسي وای پر مستحق وي شلسي وای به خبره د غربت در ډیره د لمن ځکل وای خو چې ونه وي شلسي ولې وسه باید مخ ونی ول څه وسه باید په صاد مخ ونی وسه غتیر ملکان چې کم دی په کده کریو دي کده ولسوالي دي په شار کې د مکمل باید د خپل وظیفه سيسته کې نور نیو ملکان وټکه ملکان وټکه هغه مسلمانۍ او اسلام او انسانيت ارزښت کوي نه او جيب خپل وایته.
بله ډېر مننه ستاسو نظر هم وريدل سو بل وريدونکې پلان کې دي چې مصرف زیاتونی څه دوی ته ورزو مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
السلام علیکم ریاض لنګرهار تاسو سره پاړی کړم.
مهرباني وکړئ
تاسو سلام او ملمتم سلام. دغه د افغانستان د وسنۍ دولت د وسلوال طالبان دا د سدی لکه د خوب په بستر چې وی دی یو بوري وړو په 2500 روپۍ په خواني دولت کې او اوس په وی په 1500 روپۍ اوس 2500 ته ختلی. یو خبره مې د لوړوا قیامت لوړوالي په باره کې یو خبره هم نکي دې ته خولا کوم دی او دا نړیوال نه منندوی دا مخکې مرستې وکړي اوس مرستې وکړي او نړیوال نه غواړو چې دا مخکې دا مرستې له دې زمينه مخکې له مخکې افغانستان لسته تسخین کړي.
د مننه که څه هم مرستندوی هیوادونو ویلي دي چې د ژمي په درشل کې به دغه مرستې دوی هڅه کوي چې په افغانستان کې اړو کسانو ته ورسوي خو د افغانستان په زیاتو برخو کې غرنۍ سیمې سته چې هلته رسیدل په اسانۍ نه کېږي. یو اوریدونکي بل هم راخلو بیا ورزو د پروګرام میلمنی ته مهرباني وکړئ. ازادي راډیو ده. بله اورم.
هلو
استاد تماس رخصه بدید. میدان
وداګو ولایت نه تماس کیم.
مهرباني وکړئ تاسو आवाज اورو.
زه د امارات مې شهرانو نه پېژنم د یو څه نسونو ما کوم نه دي د افغانانو هم څه پاري د یو د نر خلک باندې چې او مسول د امارات د مشات او پاتم په نامه نړیوال پرایټي پروګرام کې تاسو ابل اورنګ وړه ته جوړ کول په کې د صنعت سره ودی مونږ
ستاسو آواز ډېر صفانه دی خو بیا هم وویدل سو چې تاسو هلته د کوم اداري فساد یادونه وکړه. میرمن ګلالۍ صافی تاسو د اوریدونکو نظریات هم اوریدل که په مجموع کې په لنډه توګه خپله تبصره ورباندې کوئ مهرباني.
مله بیا وایم چې نظریه ډېر معقول او نظریات دي مدا یو مشکل چې په افغانستان کې دی چې د خلکو شناسایی ده دلته مګر هر یو ځان مستحق بولو او دا چې یو بدی بل دا ده چې یو نفر ته چې ورسیږي ولو که هغه د دوم نفر دغې نه یو څه ښه حالت باندې موسیږي بیا هم هغه شکایت کوي چې هر چاته چې ورسي د هغه سره یې شکایت کوي. موږ نشو کولی چې 15 میلیونه نفوس ټول خوشحاله اوسیږي. مدا دوم مشکل په افغانستان کې دا دی چې مګر یو سم سیستم نه لرو. په ټول نړۍ کې معلوم دی چې د چا عاید د میاشتې څو دی. مته په افغانستان کې دغه سیستم وجود نه دی چې څوک مستحق دی څوک نشته. د کار ټولنیزې وزارت کلونه کلونه په دې موږ ونه توانېدلو چې دوی واسه وژي د اقلا هغه اول مستحق خل شناسایی شي بایومتریک شي ورته اسناد تهیه شي چې دوی اسانه وشي کولی په یو کلیک کول په کمپیوټر کې معلوم شي په کوم کلي کې څونه فیصده خلک اول درجه مستحق دي. دا یو ډېر لویه ستونزه ده. دا به په اسانۍ په دې یو د څو میاشتو کې موږ ونه شو الولی اما اقلا هغه خوراکي توکي چې په بازار کې اقلا دی ماړه شي د بازار نرخ په خپل کمیږي ولې چې دلته یو تعداد خلکو سره کومک کیږي وخت چې کومک وشي تقاضا د بازار لګیږي د نرخونو بیا هم بیرته ټیټه راځي. اوس څنګه چې ټول خلک ضرورت لري خریدار دې دې متاسفانه هغه چا چې خو د مواد لود لري خپل قیمتونه هم پورته وړي دي. نو دلته مې هم دا یو خبره زه به هم کوم چې یو ته ولار وسنجو شي د کنټرول میکانیزم دې قوي وسیږي او مستحق خلک نتانا یو ملایا یو د کلی ملایا د کلی قرادار دا باید تعین کی باید ار کلی کې ورته یو کمیټه وټاکل شي. بل مهمه خبر دا ده ک حکومت شي کولای فیلی حکومت شي کولای چې ار کله یا ور سولی ته پر مقدار کومک زی دا باید د میډیا د طریقې ور اعلان کی ول چې خلک یو به خبر شي که په کلی کې خلک خبر شول چې کومک رسیدلی دی خپل قرارم ټینګ نیسي او خپل هغه څوک چې مشر د کلی دی هغه هم ټینګ نیسي خپل حق ته نه غواړي. متاسفانه معمولا خلک خبريږي نه دی خپل په خفا کې تقسیمات کوي او خپل جبو کې چې دا زما خپل شخصي تجربه ده. په خواني کله چې زړه ته ومه او د خبرې مې لیدلې د دې خاطره وایم یو خبر ده چې د میډیا د طریقه هر دفعه وویل چې پلاني کلی ته دغه مقدار کومک شو بیا د خلک خپل عدالت ځوانان شته هلته باسواده خشته هلته آریا او لاسلسی فیسبوک لري دی خپل خپل غږ پورته کوي وایي چې د مثلا نیکلي ته په دې مقدار باندې کله کومک نه دی راغلی یا د ولسوالۍ ته په دې مقدار باندې کومک نه دی راغلی. نو دا اسانه طریقه ده چې موږ وایي بالکل سل فیصده مستحق خلک ټول پوشش لاندې نیول کېږي. دا به ډېره پروسه مشکله اوسېږي ولې چې موږ کوم ډیټابیس نه لرو دې ته موږ کوم اسناد نه لرو چې څوک مستحق دی څوک نه دی. او یو بیا هم تکرار وایم چې د ابتدایي مکتب ماشومان د پاره باید که اقلا وچی کولای د سهرانه یو شودی یو بسکیټ ورته برابر شي چې اقلا کور کې کڅ نه لري د مکتب کې خود یو شي کولای غذا واخلي دا به هم یو آسانه او خلار وشي.
بله د سروې او د اړو کسانو په تثبیت کې مدني ټولنې هم رول درلودلی سي خو اوس داسې معلومی چې د دوی فعالیتونه محدود سوي دي. ستاسو په نظر نور کوم بنسټونه په دې برخه کې موثر تمامېږي؟
متاسفانه موږ تاسو د دې دوه میاشتو شاهد یو چې بنسټونه ټول ونه د منځه لاړل تقریبا خل ټول اواره دي ټول ارخوتلي دي تیت دي په دې اعتبار نه لرم چې په دې دوه میاشتو کې بیا بنسټونه د سره ځان عیار کړي او فعالیت خپل آغاز کړي شروع کړي. دلته اوس یو ډېر یو راج مراج یو عجیبه ولاد دي چې خپل اصلا نشم کولای څنګه چې لري یم د لرنا فقط په تلیفون کې ځخ خلکو سره تماس کېم مشکلات شته دي. خو بیا هم کده مکاتب د طریقه کې بده جماعتو د طریقه تبلیغات شي خل راتول شي پارک لیکي مثلا د منبر د طریقه اعلان شي چې مثلا دغه کومک راغلي راځي تاسو نظر ورکړي چې په دې کې لیکي کوم فامیلان ته ورکو. موږ اصلا د خپل د ټولنی بنسټ موږ د مدني ټولنی دي باید دغه شکل باندې هر کله یا هر ولسوالۍ کې نظریات راټول شي او خلک مستحق درته پوښتې کله کله چې په ماته شخصي چا یو کومک را رسو ما په تلیفون کې خلکو ته پکلي کې چې تر ته وایي چې پکلي کې څوک ډیر وضع خراب ده بیا برته وایي چې فلان نفر څه وضع خراب ده که اول لږه سره موږ ته وکړو. یعنی موږ دا وارډن کومکونو په طرح هم باندې کول تیم کولای شي چې د کلی د منبر نه استفاده وکړي د محلي رادیو نه استفاده وکړي او هغه کلیوال واسه چې دی سره یو شي او یو ګروپ یا یو کمیسیون یا یو شورا جوړ کړي او دا شورا د طریقه د مستحق خل باید پګوت شي.
بله تاسو مخکې اشاره درلوده چې تاسو د اړو کسانو د تثبیت په برخه کې کسانو څخه مرسته غوښتله. په دې برخه کې اوس څه پیشنهاد کوي چې د خپلواک بنسټونه چې که څه هم شمیر محدود دی کوم ټکي په پام کې ونیسي چې واقعا اړو کسانو ته مرسته ورسول شي؟
دی باید اول د یو فامیل یو فامیل باید یو ګوري چې د کڅوړه ماشومان ډېر دي خصوصا هغه فامیل نه چې وړه ماشومان ډېر دي دی معلوم ده ډېر مستحق دي نسبت به هغه فامیل کې چې هغه کې څلور پنځه ځوانان دي. دی مثلا باید کندو فاملرنه وکړي چې څوک یعنی د ډوډۍ راوړلو کس په کور کې نه لري دی باید خلکو ته ځان نږدې کړي. مګر دا بنسټونه باندې په دې زیات زه حساب نه کوم چې دی زیاتر د ښارو په مراکزو کې پراته دي. د ښارو په مراکزو کې متاسفانه دا شل کاله ټول کومکونه چې براتلل په مرکز کې به ډوبېدل اگر لري پرتی سیمه یا به بهانه دا وشالته لار خرابه ده یا به بهانه دا وشالته امنیت نشته متاسفانه دی ډیر محرومه پات شول. اوس اله باندې هم چې هغه خلکو چې تر اوسه پورې په هر بهانه باندې د دې کومکونه استفاده نه کړی باید هغه خلکو راتمن کومک وشي. نو د کې باید محلي چارواکي چې وسالته حکومت په لاس کې دی یالته دی ورکلري د دې نه باید کومک وغوښتي شي د دې مرسته باید جلب شي د دې باید جلب نشي د دې وظیفه ده چې باید مرسته وکړي او دغه کله ته خلک هغه بنسټونه چې زی هغه کوم شوراګان چې زی هغه نوم لیکنه وکړي او د هغه د تذکرو د طریقه د چې بیا سو استفاده نشي یو نفر څلور دغه استفاده ونه کړي بیا هم زوای مچ مګر ډیر چان غوال وو ارمانی به د تقسیماتو نشي که اقلا د پخوانه یو لاس بیسره بهتر شي د به هم یو لاس سره ورني.
بله ستاسو پیشنهاد څه دی چې دغه بشری مرستو کې کوم لومړیتوبونه مشخص یعنی کوم مواد باید خلکو ته واخیستل سي خصوصا موسمونو ته په پام سره؟
اول خو جمعه راغلی دی مګر
متاسفانه د یعنی د سړه هوا کې خلک زیاتره د لوږې احساس کوي، چې هغه لومړني خوراکي مواد لکه اوړه لکه وریجې لکه بوره لکه غوړي دا شیان دي چې افغانستان همدغه کلتوري نگاه همدغه خوراکه ده، دا شیان ته باید ډېر پام وشي. ماشومانو ته مثلا د کوشي کولی د ویټامینو مثلا اخیستل د تقوی دپاره، د وړو ماشومانو د 5 کلن نه کته ماشومانو یعنی د مرګ میر خطر ډېر لوړ اوسېږي، که د دې دپاره باید صحي مراکز سره باید حتما مرسته وشي. دا ټول هر شی دلته اوس هغوی مولویت لري، زه به ونشم کولی چې دلته اوس ردبندي وکړم. مومنتا اولیه مواد دي چې همغه وریجې او غوړي او اوړه او بوره ده چې دا خلک زموږ متاسفانه ګرچې صحي مواد نه دي د زه پوهېږم، اما همدغه اولینه انرژي همدغه مواد یې ورکوي چې باید خلک کامله انرژي ولري. په څنګ کې ماشومانو ته مثلا د ویټامینو تقسیمات یا مثلا د شیدو ورکول دا شیان ډېر مهمه دي. همدار د دوایي کومکونه هم ډېر مهم دي چې دا به هم په څنګ کې باید وشي، ولی شي که خدا نخواسته مریضي ډېریږي چې کلینیکونه بیده دوانه پاتې نشي. نو زمونږ همدغه هیله دا ده چې اقلا یو لوړه فیصدي د دې کومکو خلکو ته ورسیږي، که ټول هم نه رسیږي اقلا اکثریت مقدار ورسیږي، څو چې د دغه بدبختي نه ملت نجات پیدا کړي. یو شی وایم د دې فعلي حکومت ته، که دغه کومکو تقسیمات په سمه توګه وکړو او ښه یې نظارت وکړو، زه ورته وایم چې د دوی به یو مثبت پوینټ د بین المللي ټولنه کې اوسېږي، او حتمي به نور کومکونه هم ورته راشي. او که خدا نخواسته دا کومکونه بیا افمل شو او بیا د خلکو شکایت پورته شو، په دې صورت کې به دا کومکونه به ځای ونه نیسي او نور به هم څوک کومکونه کوي.
ډېره مننه. ځینې اورېدونکي دي، دوی ته ورځو بیا بېرته تاسو ته ورځو وخت درکوو، خپل نظر را سره شریک کړي. اورېدونکي ته ورځو، مهرباني وکړئ ازادي راډیو د مایکروفون ستاسو پروګرام.
السلام علیکم تاسو ته او میلمنو ته سلامونه وړاندې کوم.
مهرباني.
دا خو ډېره مهمه خبره ده، ډېره مهمه موضوع ده، د قیمتونو ځکه په افغانستان کې خلک دي حدا یوړل جوړې زیات غریب دي. خو زما په نظر باندې یو ډېره مهمه خبره ده، دا په ټول نړۍ کې د معمول د پاکستاني او غیر اسلامي ملکونو کې کله چې یو څوک انتخابات وګټي نو بیا هغه ګډون کې رئیس جمهور کیږي، نو هغه په عام مرکز کې په تلویزیون کې راښکاره کیږي، په راډیو کې لار نه هغه خپل ملت ته اطمینان ورکوي او ملت ته وایي چې دا تاسو د قربانۍ نتیجه وه چې زه انتخابات کامیاب شوم او اوس به انشاءالله چې تاسو ته زه خدمت کوم. نو د موږ دغه تقاضا ده چې دغه ملا صاحب امیر المؤمنین هیبت الله اخوند بالکل په عام محضر کې راښکاره نه شو، او دا به ډېره ښه چې عام محضر کې راښکاره شي، یا تلویزیون یا د راډیو د لارې نه، او دا ملت ته 2 ساعته 3 ساعته داسې یو بیانه ورکړي چې ملت ته تاسو د ورانۍ او تاسو د دربدرۍ او تاسو د قربانۍ نتیجه وه چې اشغال ته د پای ټکی کېښودل شو، اشغال ختم شو، اوس به انشاءالله په دغه ملک کې اسلامي نظام او شرعي نظام به تعمینېږي او تاسې ټولې شرعي غوښتنې به سر ته رسېږي. نو که دغه چېرته د طالبانو دغه چارواکي دغه وکړي او دغه کار، نو دغه ملت به د فکر نه واخان نه به دغه خبره ووځي. اوس اکثره خلک دا خبره کوي چې ملا هیبت الله اخوند ممکن وفات یو مړي ځکه دی په عام مذر کې نه ښکاره کېږي. نو که چېرته مړ یا وفات وي نو دا خو هم د شرم خبره نه ده، ځکه یو څوک وفات کېږي مړ کېږي، خیر ده، په یوځ باندې یو بل امیر المؤمنین وټاکي نو ټولو ته قابل قبول ده. نو دغه زما یو خواهش ده که دغه طالبانو مشران دغه باندې فکر وکړي او دغه شی ومني. دا خیر
ډېر مننه. حتما ستاسو نظر دوی اوریدلی دی. بل اورېدونکي ته ورځو، د دوی تماس پر واخلو. مایکروفون ستاسو پروګرام دی. په افغانستان کې د بشري مرستو د رسولو پر لارو چارو خبرې کوو، په داسې حال کې چې په افغانستان کې اقتصادي وضعیت ورځ په ورځ په خرابېدو دی، د بیکاري اندازه زیاته شوې ده، دغه ورځ د خوراکي موادو بیې تقریبا 2 برابره لوړې شوې دي. په دغه هیواد کې د بشري مرستو اړتیا ورځ تر بلې په زیاتېدو ده. د نړۍ د 10 لوی اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جیشل ډلې په پرونی آنلاین غونډه کې اروپایي ټولنې له افغانستان سره د 1 میلیارد یورو په ارزښت د بشري مرستو ژمنه وکړه. تیره میاشت به په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب له افغانستان سره د څه باندې 1 میلیارد امریکایي ډالر په ارزښت د بشري مرستو د ورکړې ژمنه وسوه. مرستندویو هیوادونو ویلي چې دغه مرستې به د طالبانو حکومت ته نه ورکول کېږي، بلکې د دغو ادارو له طریقې به په افغانستان کې لګول کېږي. اورېدونکي په لاین کې د دوی ته ورځو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني.
عبدالواسی هلمند څخه خبر کوم.
مهرباني وکړئ تاسو آواز اورو.
ما اورې؟
بلې و تاسو آواز اورئ، مهرباني وکړئ.
ما غوښتل طالبان څخه دا ده چې دا کله چې دغه مرستې ویشي د خپل عسکري ورسره د دوی د هغه وخت چې د دوی خپل ورسره نظارت د دوی خپل وکړي نو بیا به درغلې نه پشتي کېږي، بیا به داسې نه یې چې مسکین ته نه یې رسېدلي او هغه خلکو ته رسېدلي چې هغه ضرورت نه ورته لري. دلته چې اوس دغه مرستې شوي دي دا څو ورځې تر مخ یا میاشت تر مخ دا خو هغه خلکو ته رسېدلي دي چې هغه مستحق نه دي او هغه داسې خلک دي.
دا اوریدونکي تماس لکه چې پریسو د سکایپ له لارې اوریدونکي را سره دی، مهرباني وکړئ ستاسو تماس رخصتوي.
سلامونه صالح صاحب، محمد اسماعیل قلمیار یم، دا مهال د ایران اسپانی خواسته خان.
قلمیار سره مهرباني.
مننه کوم واقعا چې د بشري مرستو پر سوال تاسو خبرې کوئ، دا ډیره مهمه موضوع ده ځکه چې د موږ هیوادوال اوس زیاتره خلک تقریبا ته 50-60% پورې اړینو مرستو ته اړتیا لري. نو حکومت شته، حکومت نه هیله ده په بشري مرستو باندې اکتفا ونه شي ځکه یوازینی ستونزه چې حل کوي دغه موقت ستونزې دوی د څلورو ورځو د 15 ورځو الا د یوې میاشتې ستونزه به حل کا. بعض زیربنایي کارونه شروع کړه، خلکو ته د کار زمینه برابره کړه، که چېرته کار زمینه برابره نه شي په بشري مرستو موږ تر څو اکتفا کوو. او
بله اوریدونکي تماس لکه چې پریسو، میرمن ګلالی صافی، وخت په کمیدو دی، تاسو ته راځو خپل تبصره که د اوریدونکو پر دغو تماسونو کوئ.
تبصره خو همدغه بیا تکراری کېږي، هر یو نظر معقول ما نظر دی، نو دا نظر نه پوهیم چې څوک اوري، که دا مرستندوی هیوادونه اوري او که دا ځایي چارواکي اوري، باید دغې ته پاملرنه وشي. او یوه لاره بله موجود ده که فرضاً دا مرستې څنګه چې د ټول خلکو شکایت د دې کول چې قیمتي ډېره ده او مرستې شاید محدود خلکو ته ورسېږي ته ونه رسېږي، بل لاره همدا ده چې د غذایي مواد په ټیټه بیه مثلا عام خلکو ته هم په اختیار کې ورکړل شي، که د یو شي کولی په هر ښار کې یا په هر ولسوالۍ کې خاص ګودامونه کړه کې یو د هغې طریقه چې د بیه د موادو بیه هم باید د کنټرول کې په دې شکل باندې، دا هم یوه لاره ده. نو نه پوهېږم چې څونه عملي ده، دوی باید خپلې د عملي لارې باید خپل هغه مسه چې د هغه کې توضیح کوي دوی باید وسنجي. او ښه خبر دا ده چې په مشورې سره د ځایي چارواکو، د ځایي خلکو، د مشرانو، د شوراګانو د مشرانو سره دا ټول د مرستندوی هیوادونه مؤسسې د کینی تفاهم کوي چې په کوم شکل باندې ښه طریقه یې سره خام دی. مثلا موږ په بعضې ولایت دي چې د دې کلي دونه لرې پراته دي چې یو کلی د بل کلي پورې رسېدلې ساعتونه وخت او کار لري، غرني سیمې دي هغې ته سره خام برسېږي. هر ولایت کې اشکال فرق کوي، مثلا یو ولایت کې په یو شکل باندې توضیح کېږي، بل ولایت کې په بل شکل باندې. دا باید هر یو خپل همغه ځایي چارواکي یا ځایي خلک یا ځایي مشران دي سره په مشوره کې د لارې وسنجي چې سره خام خلکو ته ورسېږي. مثلا د بدخشان اوس مطمئنه یم چې په غرو کې نور واورې شروع شوي دي، او که یو کلیوال غریب کلیوال غواړي چې راشي ځان کومکو د اخیستلو دپاره ورسېږي، باید څو ساعته یا شاید یوه ورځ باید په لاره کې تېرې کړي او بېرته بیا دا کومکونه څنګه ځان ته ورسېږي. دا هغه مشکلات دي چې په هر ولایت کې فرق کوي. د ولایتو د مشکلاتو په نظر کې نیولو سره باید معقوله لاره ورته وسنجي، که چېرې کور په کور رسېږي، که چېرې د مکاتبو د جوماتو نو د هر طریقې چې کوي باید د همغه ځایي خلکو سره دا مشورې وشي. او که دا لاره بله امکان لري چې دوی مخصوص ګودامونه ورته جوړ کړي او په د ګودامو د طریقه مثلا لکه د پخوا وختو کې چې د کوپون د طریقې خلکو ته مواد ویشل کېدل په هغه طریق باندې ورته اقدام کړي، دا هم یوه لاره ده. نو منتا دا لارې چې سړی اوس هر پیشنهاد کوي د هر یو ته کافي وخت په کار دی چې
باید نظارت یادونه وکړه، دغه ورځ د بایومیټریک یادونه وکړه چې د شفافیت سره ډیره مرسته کولی سي. په دې برخه کې څه پیشنهاد کوي چې د طالبانو حکومت کوم ټکي په پام کې ونیسي یا نړیوالې ادارې؟
د بایومیټریک خبرې خو ډېرې اوږدې وې، په خوانده چې موږ په شورا کې وو هم کار عمر اجتماعي رد څو دفعې چې د شهدا او معلولینو د شهدا او د ورثې او د معلولینو د کارتونو د ویش برخه کې ډېر وروسته پاتې وو چې هغه یو پروسه ډیره دوامداره وه ته په ډېرو ولایاتو کې هغې له موافق نه شو چې دا کار وکړي. بیا هم وایم چې که څه هم په تېر رژیم کښې مونږ ډېر ښه لاسته راوړنې لرو، متاسفانه مونږ د فساد کچه دونه لوړه وه چې د فساد عمل البته تنه یوارې یوازې خپله حکومت نه و، د اپوزیسیون نه منل د هر خبرې وو، د تذکرو د نه منلو سره، مثلا د بایومیټریک تذکرو د نه منلو سره، مثلا د تذکرو د نور خنډونه چې ایجاده ول، هر کار به ټکنی کېدم، میاشتې میاشتې به یو قانون میاشتې میاشتې پاتې کېده نه پاسېده. نو دا پروسه ډېره اوږده ده، زه پوهېږم چې اسانه نه ده، متا که هر څومره زر دغه پروسه بېرته شروع شي او خل ټول بایومیټریک شي، تذکری ورکړل شي، ټول خلک پوه شي مونږ چې په افغانستان کې نفوس څومره دی. تر اوسه څوک نه پوهېږي، ټول اټکل کوي چې په دې ولایت کې دونه نفوس دی، په دې ولایت کې دونه نفوس دی. مونږ حتی یو ملالمتی چې یو سروې کړې وه چې د نفوس شمېرنه یې غوښتله چې ووایي د سیاسي فشار د کبله هغه ټولنه ونه شوه کولی چې دا سروې علني کړي، ولې چې یو تعداد خلکو نه منله چې تاسې ولې دا نفوس د دې منطقې ته چې ډېر ښیي. یعنې بین المللي مؤسساتو باندې دوی فشار درلودو او هغه سروې چې هغې کړې وه چې مثلا په کوم کوم ولایتو کې نفوس لږ ویل شوي وو هغه ډېر دي، یا په کوم ولایتو کې چې لږ ویل شوي وو هغه ډېر ویل شوي وو هغه لږ دي، هغه د فشار د سیاسي فشار د کبل دغه سروې هته چا ته معلومه نه شوله. اوس مونږ نه پوهېږو چې په افغانستان کې 10 میلیونه نفوس دی که 15 میلیونه دی که 40 میلیونه دی. اول باید دغه ډېر مهمه خبره ده چې باید ټول خلک بایومیټریک شي، معلوم شي چې په کوم کلي کې څومره نفوس دی، د هغې د طریقه بیا هر کار اسانه کېږي. نو دا یو عاجله پروسه نه ده معلومدار، مرستې د جمعې پورې باید ورسېږي. زما یوازینۍ غوښتنه دا ده چې په دې مرستو کښې د ګاونډي هېوادو خصوصا د پاکستان لاس د تېنه قطه اوسېږي، ولې چې مونږ تجربې لرو چې دا 40 کاله هغه کومکونه چې په افغانستان کښې په دنیا کښې افغاني مهاجرین ته کېده، هغې یو به لاس حصه به یې افغانانو ته نه رسېده. دا باید مستقیم افغانستان ته راشي، که څه خریداري اول مستقیمه باید افغانستان کښې وشي، که چېرې مواد افغانستان کفایت نه کوو دغه دوست هېوادو ګاونډي هېوادونه د خریداري وکړي. بیا دوم مرحله کښې د دې په توضیح کښې باید جدي کنترول او بررسي وسېږي.
ډېره مننه پخوانی سناتور ګلالۍ صافۍ وه چې مایکروفون ستاسو پروګرام کښې راسره برخه اخیستې وه. له افغانستان سره مو د میلیاردونو ډالرو په ارزښت د بشري مرستو پر اعلان خبرې وکړې، او پر دې مو هم بحث وکړ چې دغه مرستې اړو کسانو ته څه ډول رسول کېدای سي. له اورېدونکو هم مننه چې پروګرام ته زنګ راووهه.
زب تفات یا کزار شکنه، ای زب تفات یا کزار.